تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه بجه شوه. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه شننی او تبصیرې لرو، او همداسې به د خبرونې په دویم نمایي کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د ځوانانو غږ په تکراري توګه خپرو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې بشیر ګواشي وړاندې کوي. لومړی د خبرونو سرټکی. د بلوچستان وزیر اعلی وایي چې که څه هم له پاکستانه بیلتون غوښتونکي بلوڅ ډلې کوشش کوي چې مذاکرات ونه کړي، خو دی به هم د مسایلو په سیاسي حل باور لري. افغان حکومت وایي د طالبان سره د مذاکراتو دوهمې مرحلې لپاره د ځای او نیټې ټاکلو لپاره کار روان دی. او ترکیه وایي چې په شام سره په پوله یې د یو ځانمرګي برید وروسته هلته امنیت قوی کوي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ مشال ریډیو سره نن په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې که څه هم له پاکستانه بیلتون غوښتونکي بلوچ ډلې ډډه کوي، خو دی کوشش کوي چې مسلې له سیاسي مذاکراتو حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې لندن میشته خان افقلات میر سلیمان داوجان د پاکستاني حکومت او له پاکستانه خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ ډلو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره له جرګه کېدو انکار کړی دی. د پاکستان حکومت هغه ته یو پلاوی ورستولی و او غوښتنه یې ترې کړې وه چې په خپل منځګړتوب سره د بلوڅ وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته تیاری کړي. خان افقلات میر سلیمان داوود په بلوچستان کې یو با اثره سیاسي او قومي شخصیت ګڼل کېږي او له 2001 کال راهیسې په خود ساخته جلاوطنۍ کې په برتانیا کې ژوند کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په کوشش کې دي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار پرون مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د دې میاشتې په اخره کې کېدای شي دا خبرې وشي.
د ځای په اړه توافق ته نه دي رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
یاد دی چې تیره میاشت د پاکستان په کوربتوب افغان حکومت د طالبانو سره اسلام آباد کې خبرې کړې وې چې ټولو خواوو د امنیت لپاره مهمې بللې وې. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو ویاند وایي د 2014 کال تر پایل افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریبس د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرون وویل چې د ناټو قومندان جنرال کیمبل به د سږ کال په مني کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته خپلې سپارښتنې برابرې کړې. د هغه په خبره د دغه سپارښتنو پر بنیاد به وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ د پوځیانو د ویستلو په اړه پریکړه کوي. هغه همدارا زیاته کړه چې مخ په زیاتېدونکي وسلوال ګروپونه چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملاتړ کوي د امریکا او افغانستان دواړو لپاره د اندېښنې وړ دي. امریکایي چارواکي له هغه امام د امریکایي تابعیت اخیستل غواړي چې د دوی په خبره پاکستان او افغانستان کې د سخت دریځو ډلو سره خپلو پخوانیو اړیکو پټولو کوشش کړی دی. پرون د جولای په 16 د امریکایي عدلي وزارت په دې اړه په وفاقي عدالت کې وړاندې کړي قانوني سند کې ویلي چې په اوریګان ایالت کې امام محمد شیخ عبدالرحمن کړی په 1980 کلونو کې د روسي پوځونو پر ضد جنګېدونکو یغې ډلو لپاره پیسې برابرې کړي، د غړیتوب لپاره یې خلک ورته پیدا کړي او روزنه یې ورکړې ده. حکومتي وکیلان وایي چې نوموړی یو وخت د القاعده وسلواله ډلې د بنیاد ایښودونکي یا بنسټګر عبدالله ازام او د دې ډلې بل مشر اسامه بن لادن چې په پاکستان کې ووژل شو سره نیغ په نیغه په رابطه کې و. وفاقي چارواکي وایي چې شیخ عبدالرحمن د امریکې د طبیعت اخیستو لپاره وړاندې کړي درخواست یا غوښتنلیک کې دا ټول تفصیلات نه وو ذکر کړي. هغه ته په 1998 کال کې د امریکې طبیعت ورکړل شوی دی. نوموړی له هغه 13 کسانو څخه دی چې په 2010 کال کې په امریکایي حکومت له دې عمله کېسوکو چې په خبره یې په نامناسب ډول د هیواد سفر نه کوونکو په لیست کې اچولی دی. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راج ولی شاه خټک وفات شو. د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ د پخوانی مشر پرون له سواته د ملاکنډ پر لاره د زړه د دورې له امله سا ورکړه. هغه درش شپېته کلن و او د خیبر پښتونخوا په نوښار کې زیږېدلی و. د نوموړي د شاعرۍ او نثر دیارلس کتابونه چاپ شوي او ګڼ نور آثار یې ناچاپه پاتې دي. پښتو ادیبانو د ټولنیزو مطبوعاتو له لارې د هغه پر مرګ ژور خفګان ښودلی دی. تاسو زموږ غږ او خبرونه له مشال ریډیو واورئ. د امریکې ولسمشر باراک اوباما وایي د جولای په 16 د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لورې په یوه خوله د ایران د اټمي موافقې منظوري وښودله چې نړیوال په دې سلا دي چې دا لوزنامه د ایران لخوا د اټمي وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو ښه لار ده. د ملګرو ملتونو دا فیصله به تر هغې وروسته چې ټول برخوال هیوادونه دا موافقه په رسمي ډول تایید کړي د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروطه ډول لرې کولو ته لار هواره کړي. ملګرو ملتونو د ټاکل شوي مهالویش د پوره عملي کېدو غږ کړی دی. زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اټمي څار اداره باید د ایران د ژمنو ضروري څارنه او تصدیق وکړي. او ترکیه وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې 10 خلک ووژل شول او 10 نور زخمیان شول. پرون د جولای په 16 شوې دې حمله کې د ترکیه په جنوبي شرقي ښار سورک کې هغه کلتوري مرکز په نښه شو چې ځوانو فعالانو پکې د شام د کوبانی ښار په اړه یو پریس کانفرنس کوو. کوبانی کې داعش او کرد جنګیالیو سختې جګړې کړې دي. د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې لومړی معلومات ښیي چې برید اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش کړی دی. دا خبر نو پای.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته بشیر گواش وړاندې کول. خان افتلا د پاکستانی حکومت او وسلوالو بلوڅو ترمنځ د روغ جوړې لپاره له منځګړیتوب انکار کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو د دویم پړاو نیټه تر اوسه نه ده معلومه. د ولسي جرګې غړي د دې خبرو په اړه وایي
موږ هیله توقع بیا هم دا داسې دویم دور خبرو کې ولسي جرګې یا د ملت کور ته دواړو مجلسانو ته هم پکې څه ورکولی شي چې موږ وکولی شو چې خپل ولسونو ته قناعت ورکړو.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال شاعر او څېړونکی ډاکټر راج ولی شاه خټک له دې نړۍ سترګې پټې کړې.
اوسنی روان بهیر کې زه د راج ولی شاه خټک مرګ بیل هغه سره وایي خبرو چې موږ دا چا کوم زه ډېر لوی زیان ګڼم. راج ولی شاه ټول عمر څېړنه کړې.
د خبرونه په دوم نمای کې بعد ځوانانو ژغ خبرونه کې په بلوچستان کې د تعلیم لپاره د افغان ځوانانو د هلو ځلو پاړه واوري.
غټه لاس راوړنه په 2013 کې و په نوې زړو سرانه نو سرخاب پندغالو او داسې پر لورای په ساحه کې 2500 انجونی او الوکان په شونځوي کې داخل شونه.
د دې هر څاوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونه لمړی موضوع ته د بلوچستان حکومت له خوا لندن ته لیږل سوی پلاوی له خان کلات سره لیدلی خو نوموړی پر دې راضی کړی نه دی چې جلاوطنی پایته ورسوي او بیرته خپل وطن ته ستون سي. خان کلات له حکومتي پلاوی غوښتي چې لومړی دې په صوبه کې د امنیت وضع ښه کړل سي نو هلته به بیرته خپل وطن ته د ستنېدو لپاره زړه ښه کوي. تر اوسه پورې د حکومتي پلاوي لخوا رسنیو ته د دغه ملاقات په اړه څه نه دی ویل سوي. له کوټې د خدای نور ناصر رپورټ ته ورسه.
په لندن کې میشت له خان قلات میر سلیمان داود سره د بلوچستان حکومت لخوا لیږل سوي پلاوی د ده په کور کې ملاقات کړی چې په دغه ملاقات کې د بلوچستان پر حالاتو او د خان قلات په بیرته ستنېدو خبرې سوي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په ورکړل سوي بیان کې ویل سوي د له حکومتي پلاوی سره چې پکې صوبایي وزیران نواب محمد خان شهوانی، میر خالد لانګاو او یو شمیر نور قبایلي مشران او سیاستوال هم پکې وو په لندن کې ملاقات کړی دی. خو د ده لخوا د پلاوی ویل سوي چې لومړی دې په دې صوبه کې د امنیت وضع ښه کړل سي، ترایتم بلوڅ دې بیرته را پیدا کړل سي، د بلوڅو ځوانانو وژنه دې بند کړل سي او په صوبه کې روان پوځي عملیات دې ودرول سي چې تر هغه وروسته به دای په دې سوچ کوي چې بیرته خپل وطن ته ستون سي. د خان قلات میر سلیمان داود لخوا رسنیو ته په دې لیږل سوي بیان کې ویل سوي د ته د حکومتي پلاوي لخوا په صوبه کې د سیاسي مشرتابه د خلا یا تشې په حق له ویل سو چې لوجه دلته د میشتو قبیلو ملګرو ترمنځ د شخړې ویر لیدل کېږي او همځکه له د څخه په دې ملاقات کې خواست سوی چې دای دې خپل جلاوطنی ختم کړي او بیرته دې خپل وطن ته راستون سي، ترڅو دای له قبایلي لارې د صوبې د امنیت وضع په شکېدو کې خپل کردار ولوبوي. خو د دې بیان له مخې خان قلات میر سلیمان داود له دې پلاوي پوښتنه وکړه چې دوی څومره واک او اختیار لري چې له ده سره خبرو ته راغلي. د دې په ځواب کې حکومتي پلاوي ورته د پوره واک او اختیار باور ورکړی چې تر هغه وروسته خان قلات د دې پلاوي په مخ کې ځینې شرطونه ایښي چې د خان قلات په خبره که دا عملي سي نو کېدلی سي چې بیرته بلوچستان ته ستون سي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې یاد درې شرطونه د ورکو بلوڅو بیرته راپیدا کېدل، د بلوڅو ځوانانو د وژنې د لړۍ بندېدل او په دغه صوبه کې د پوځي عملیاتو درېدل شامل دي چې د دې پلاوي لخوا ورسره منل شوي دي. باید وویل سي چې له خان قلات سره د ملاقات لپاره د بلوچستان حکومت په خوښه یو پلاوی چې پکې صوبایي وزیران او قبایلي مشران شامل وو تېره اونۍ له کوټې لندن ته رهي سوی وو او همهلته یې له خان قلات سره لیدلی چې په تېر اته کاله کې همدا لومړی ځل دی چې له خان قلات میر سلیمان داود سره کوم حکومتي پلاوی ملاقات کوي. خان قلات میر سلیمان داود چې په 2006 عیسوي کال کې د نواب اکبر خان بوکچی تر وژنې وروسته یې بلوچستان پرېښی، له همهغه راهیسې په لندن کې میشت دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ بنیخ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د رسمي خبرو د دویم پړاو د ځای او نیټې ټاکلو په اړه کار روان دی. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی د دوشنبه پر ورځ د مشال راډیو افغان څنګ ته وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې اړه هر څه روښانه سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین د دې موضوع د تایید تر څنګ زیاتوي چې د سولې د مرکزي پلاوي په ترکیب کې به هم بدلون راسي. رحمت الله افغان نور حال راکوي.
که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د خبرو د ځای او دقیقې نیټې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو د ځای، وخت او په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوي د ترکیب په اړه کار روان دی.
د دوهمې غونډې د ناستې ځای او دقیقې نیټې او همدارنګه د هغو کسانو په اړه چې په غونډه کې ګډون کوي کار جریان لري. په همدې ورځو کې به د لا زیاتو جزئیاتو او تصمیمونو په اړه چې نیول کېږي کار وروستی شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د سولې دویم پړاو خبرې به له اختره وروسته ترسره کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ او مستقیمې خبرې د جولای میاشتې په 10 د اسلام آباد په مری کې وشوې. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د خبرو د ځای او د نیټې له معلومولو سربیره به د سولې د مرکزي پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راسي.
د ځای په اړه توافق ته نه دی رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د روژې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې افغان ولسمشر خوست د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې به په 2-3 اونۍ کې ترسره شي. بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې له خبرو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د جګړې ترڅنګ د سولې خبرې هم تاییدوي. ولسمشر محمد اشرف خنی د ملا عمر پیغام مثبت بللی وو. له بل پلوه د افغانستان ولسي جرګه د سولې په اړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو هڅستای او هیله څرګندوي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به د حکومتي پلاوي په ترکیب کې د ملي شورا غړي هم ګډون ولري. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل.
مخله توقو بیا هم دا داسې دوم دور خبرو کې ولسی جرګي یا د ملت کور ته دوه مجلسونو ته هم پکې سوال کول سي چې موږ کول سي په خپل ولسونو تقینات ورکو او دا د ولسی جرګي همیشه نظر وو چې باید خبري افغان شمول وي. نو خوشبختانه دغه څومره رڼایي سي اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو دغه وجه دا داسې افغانان خپل منځ کې کین انشاء الله زر نتیجې ته رسیدلی.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د پیل په اړه هڅې په داسې حال کې جریان لري چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان کارپوهان او عام خلک د سولې د خبرو د هرکلي ترڅنګ وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید په دقت او احتیاط سره ترسره شي څو د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي او له افغانستانه د جګړې ټغر د تل لپاره ټول سي.
فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې له شاوخوا 14 کلونو له جنگ او د افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره له پټو رابطو باوجود په هغه هیواد کې امن پر ځای نسو. البته اوس د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي چې په لیکنه کې د بریا لپاره څلور دلایل ښودل شوي دي. اسرارالله مومن دې تفصیل وړاندې کوي.
لومبی خبر دادا چې د پاکستان او افغانستان پر ځمکه د وسلوالو د موجودګۍ خطر کابل او اسلام آباد یو بل ته نږدې کړی دی. دوی پر دې پوه دی چې وسلوال د دوی د کورنۍ امنیت لپاره لوی خطر جوړیږي. پر دې سربیره په مشرتابه کې بدلون او دواړو هیوادونو کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ هم د دغه نږدېوالي یوه وجه ده. د طالبان لخوا د اوړي عملیات هم مخ په تیزېدو دي. پر یو بل د اوږدې بدمنۍ وروستو افغانستان او پاکستان پر دې پوه شوي چې اوس دوی د خپل منځي رابطو د بیا شلېدو توان نه لري. دویمه خبره دا ده ښکاري داسې چې په افغانستان کې شمالي ټلواله هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې د پاکستان له موجوده رول سره اختلاف نه لري، ځکه چې د پروان ولایت والی محمد عاصم د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د نماینده په حیث د مری په سولې خبرو کې برخه اخیستې وه. همداراز په دغه خبرو کې د افغان پلاوي مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د تره زوی حکمت خلیل کرزي کوله. نو حامد کرزي چې تل د پاکستان په مرسته د سولې د پروسې مخالف پاتې شوی هم د دغه خبرو هرکلی کړی. په تیر وختونو کې شمالي ټلوالي تل په افغانستان کې د پاکستان په مداخلت او د اسلام آباد لخوا د طالبانو په ملاتړ نیوکې کړي، خو اوس دوی پر دې باور دي چې د پاکستان د ترګري د مخنیوي موجوده تګلاره نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم د ترګري د لمنځه وړلو لپاره ده. دریمه خبره دا ده چې د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په شو رسمي خبرو کې د حقانی شبکې استازي هم موجود وو. حاجی ابراهیم چې دغه شبکې نمائندګي کوله د حقانی نیټورک مهم غړی او د دې ډلې د مشر جلال الدین حقانی ورور دی. حقانی طالبان چې د افغان په جنگ کې لوی برخه لري کله یې هم د لوی کچې په خبرو کې برخه نه ده اخیستې. د سولې په خبرو کې د حقانی نیټورک برخه اخیستل د دې خبرې هم مکاسي کوي چې پاکستان د سولې په خبرو کې مخلص دی، ځکه چې پر پاکستان تل دا تورونه لګیدلي چې حقانی ډلې سره ښې اړیکې لري او په ضرب عذب عملیاتو کې یې هم دوی ته څه نه دي ویلي. او څلورمه خبره دا ده چې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکو اثر رپورټونو هر تن او په خاصه توګه طالبان سخت اندېښمن کړي دي، ځکه چې له افغان طالبانو یو شمېر وسلوال داعش ته اوښتي دي. د داعش ډلې راپورته کېدو خطر ته په کتو سره پاکستان او افغانستان لره پکار دي چې د مزلارو او سختدریزو طالبانو ترمنځ کرخه راکاږي او دارنګ منځلاري پر دې مجبور کړي چې عادي ژوند ته راشي او په ټولنه کې نفوذ وکړي.
یالو خزو د جون دا ولاستر اوړو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هری نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درنی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند وایي چې د 2014 کال د 2014 کال تر پایله افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده سوې. پرون د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمپل خبریالان ته ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش ګواښ زیات سو ممکن امریکا د ځواکونو د ایستلو مهالویش ته بیا کتنه وکړي. اسمت ساروان نور حال راکوي.
ډګروال براین تریبیس پرون دوشنبه آزادی رادیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش فعالیتونه په ځیر څاري. دا دواړو ولسمشر غنی او جنرال کیمبل ته د ډیری اندېښنې وړ دي. دوی له نږدې څاري او له یو بل سره استخباراتي معلومات پرې شریکوي. فکر نه کوو چې اسلامي دولت دی په افغانستان کې حکومت ته لوی خطر وي، خو تهدید جدي ګڼل کیږي. موږ ځینې طالبان لیدلي چې اسلامي دولت ډلې ته اوښتي او له دې لارې پیسې او امکانات ترلاسه کوي. موږ داسې مثالونه هم لرو چې طالبان له اسلامي دولت ډلې سره جنګي شي. په وروستیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په فراه او ننګرهار ولایتونو کې سختي نښتې وشوې. ډګروال تریبیس دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویل ممکن دا مسأله په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر وځنډوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې تر راپورته کېدو مخکې ژمنه کړې وه چې د 9800 امریکایي سرتیرو ډیره برخه به د 2018 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وباسي. ډګروال براین تریبیس وایي ولسمشر اوباما د سش کال تر پایه د ځواکونو د ایستلو په پروګرام کې یو څه نرمښت راوست، خو په راتلونکي کال کې د ځواکونو د ایستلو پر پروګرام به وروسته پریکړه وشي.
The drawdown of US forces
په 2014 میلادي کال کې د ځواکونو د کمولو د اندازې په اړه لا پریکړه نه ده شوې. په مونی کې به فیصله وشي. جنرال کیمبل باید د جګړې د فصل ارزونه وکړي او وګوري چې افغان امنیتي ځواکونه څه کوي، بیا به خپل سپارښتنه وړاندې کړي او سپینه ماڼۍ به پریکړه وکړي چې په څومره سرعت څومره ځواکونه وایستل شي. ډګروال براین تریبیس وویل چې ناټو د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله سخت دریځ ډله وځپي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت روانې تیره هر څه ته
ځو څو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. د پښتو ژبې لیکوال او شاعر او د پېښور پونتون د پښتو څانګې او پښتو اکیډمي په خوانی مشر ډاکټر راجولي شاه خټک د دوشنبه په ورځ نه وخت د ورپېښ ناروغي له عمله په پېښور کې په حق ورسید. نوموړی په 1952 کال کې د خیبر پښتونخوا د نوشار په ډاګ اسماعیل خیل کې کلی کې زیږیدلی و. هغه د خپل ادبي ژوند په اردو کې پر پښتو او نورو ژبو دیارلس کتابونه چاپ کړي دي. ذبیح الله شفق په دې اړه نور حال کوي. راجولي شاه خټک پر 1952 میلادي کال د خیبر پښتونخوا د نوخار ولسوالۍ د چرډ د سیمې په ډاګ اسماعیل خیل نومې کلی کې زیږیدلی و او لومړنۍ زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې ترسره کړې وې. بیا خپل منځنۍ زده کړې د پېښور په اسلامي او ګورنمنټ کالج کې ترسره کړې او تر دې وروسته یې په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې پیل کړې او د ماسټرۍ سند یې له همدغه پوهنتونه ترلاسه کړ. نوموړي همداراز له همدې پوهنتونه د دکتورا سند هم ترلاسه کړی او بیا یې تر دکتورا وړاندې زده کړې د امریکا د فلاډلی فعالیت په پنسلوینا پوهنتون کې بشپړې کړې وې. د پښتو ژبې ځینې لیکوال او شاعران د نوموړي مړینه د پښتو ادب ستره ځای بولي. لیکوال شاعر او کره کتونکي خان زمان کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي.
اوسنی روان بهیر کې زه د راجولي شاه خټک مرګ به لا سره وایتي خبرو چې موږ دا چا کوم زه ډیر لوی زیان غنم. راجولي شاه ټول عمر څېړنه کړې او خدای دې هغه د څېړنو خصوصیت دا و چې هم ارارخیزي او هم پکې هغه نوی میتودونه چې کوم د هغه افاده کول هغه د نوی نک معاصر نک برخه کې ډیر لوی کار کړی او په دې باندې پوهېدو.
هر وخت خټک په لومړي سر کې د دندې پیل د پېښور په ایډوارډس کالج کې د خون کې پتوګا وکړ چې بیا وروسته پر 1958 میلادي کال د پېښور پوهنتون له پښتو اکاډمۍ سره کار پیل کړ او پر 1995 میلادي کال د همدې اکاډمۍ رئیس وټاکل شو چې تر 2004 میلادي کال پورې همدا دنده پر مخ وړله. تر دې وروسته نوموړي په 2003 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې وه. کاکړ همداراز د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې د رئیس په توګه دار وخت خټک د کړو خدمتونو په اعتراف کې وایي
د اکاډمۍ کارونه د پی ایچ ډی او د نورو شونو چې کومل پوهنتونونو کې کېدل د یو نگران په توګه یا بیا مخکې د پښتو اکاډمۍ د ډایرکټر په توګه دا یو معیار ورکړې و دې شونو ته. اوس وګوره په دې پوهنتونونو اکاډمیو کې اکثر داسې خلک وي چې هغه بیخي د دې پښتو ادبیاتو پښتو تاریخ او پښتنو د تاریخ او ماضي په بیخي بنیادی خبرو باندې نه پوهیږي. نو په داسې وخت کې د راجولي شاه صاحب مرګ ډیر لوی زیان دی.
هر وخت خټک پر پښتو سربیره پر انګریزي ژبه هم کتابونه لیکلي چې د چاپ شو اثارو شمیرې دار رسته رسیږي او همدارز لسګونه څېړنیز مقالې په پاکستان کې په پښتو او اردو او همدارس له دې هیواد بهر په نړیوالو رسنیو کې چاپ شوی دی. د یادونې وړ ده چې هر وخت خټک د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې د ګنشپین نور جایزو او مډالونو ګټلو ترڅنګ په 2006 میلادي کال کې د پاکستان دغه وخت ولسمشر هغه ته د ادبي خدمتونو په اعتراف د دې هیواد دولتي مډال تمغه امتیاز هم ورکړو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. اوس به ولاړ سو اسلام آباد ته. له هغه ځای د مشال ریډیو خبریال احمد الله رپورټ لري چې په پاکستان کې په خاص توګه خیبر پښتونخوا او چترال سیمه کې د بارانونو له کبله زیات شمیر باندې مالی زیانونه رسیدلی دي. راځي چې په دې رپورټ کې تفصیل واورو.
د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت په ورځ د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوی د پشکال د بارانونو د لړۍ بعد راتلونکو دریونه تر څلور ورځو پورې جاری وي او دې دوران د اسلام آباد او د خیبر پښتونخوا په شمول د قبایلي علاقو پنجاب سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو سیمو کې بعد دمې دمې سره بارانونه کیږي. د ملک په مختلفو سندونو کې د اوبو سطح په حقله محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل
د وخت دریا سند کې توربیلې نوالا نوشیرا کالابا چشمہ تونسا پدی باندې لو نہ میڈیم فلڈ روان دے او دا گدو تب او سورز نہ پس رسیل تا لو فلڈ سچویشن جڑی گی. دریا کابل کے دور از مخ کے درمیانی کم فلڈ پوزیشن چی اگا اس رور لو فلڈ سچویشن تا راغلے 95000 کیوسک نو شیرے نہ گزراوی گی. نو دریا کابل کے ډیر غټ سیلاب فی الحال ایکسپیکٹڈ نہ دے بس دا شان لو او درمیانی درجے کی تب یو سورز روان وی.
بل خود افتونو سره د مبارزی صوبائی ادارے یا پی ڈی ایم اے چارواکی محمد عمران مشال ریڈیو ته وویل چې په چترال کې خپل امدادي هلې ځلې نور هم توند کړي دي.
باقاعده ڈسٹریبیوشن شروع کړي څومره چې هغه افیکټډ ایریاز دي بیا د سی ایم په ہدایتو پی ڈی ایم اے 500 فوډ پیکیجز روان کړي دي. پای کې وړ دي چینی دا دالونه دي وړي دي لوبو بوتل دي ارمی تلالا نور چې کوم د بحاله کارونه دي ایدا پاره د پی ڈی ایم اے اسسمنٹ ټیم ان تتلې دي او سره چیف انجینیر سی ڈبلیو دي چیف انجینیر پبلک هیلث دي دا روډونه چې څومره ډیمیج شوي دي پودونه ډیمیج شوي دي دا واټر سپلای چې دا ډیسمنتل شوي دي د دې جایزه لري لګیا دي. مین کوم اشاره وا هغه بال شوي دا لکه چترال ته پتلو راتلو کې دا سي اس قسم څه لغنه
دی. وی پښتنه په جواب کې د محمد عمران وینا وا چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو برخو کې د بارانونو او سیلابونو لوجې څه قسمه نقصان نه دي شوي او د دریای کابل په شمول دریای سوات او زنو نورو دریابونو کې څه د خطرې صورتحال نه دي.
لا فلال مونږ وارننګ نه شو کوو ځکه چې میډیم لیول فلډ دی یا لو لیول فلډ دی.
د یادونې دا چې د خیبر پښتونخوا په چترال ضلع کې بارانونو او سیلابونو له وجې درې کسان مړه شوي دي او یو شمېر سړکونو پلونو کورونو او دوکانونو نه علاوه فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. دا د هم یادوي چې د روانې میاشتې په لسمه نیټه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوبل شوي هم وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای سي. تاسو مشال ریډیو ته ورځیست په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سو بشیر غواش را سره په سټوډیو کې دی راځي چې لاغه څخه خبرونه لنډیز وو.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ مشال ریډیو سره نن په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې کڅه حمله پاکستانه بیلتون غوښتن کې بلوچ ډلې له مذاکراتو ډډه کوي، خدای کوشش کوي چې مسلې له سیاسي خبرو اترو د لارې حل کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په کوشش کې دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې کېدای شي د خبرې د دې میاشتې په اخرو ورځو کې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو بهتره به دی چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو وایند وایي د 2014 کال تر پیل افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پرېکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریبس د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرون وویل چې د ناټو قمندان جنرال کیمبل به د سږ کال په مني کې د افغانستان د حالاتو او افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته خپلې سپارښتنې وایټ هاوس ته ورکوي او هغه به د پوځیانو د ویستلو په اړه پرېکړه کوي. امریکایي چارواکي له هغه امام د امریکایي تابعیت اخیستل غواړي چې د دوی په خبره پاکستان او افغانستان کې د سخت دریځ وړلو سره خپلو پخوانیو اړیکو پټولو کوشش کړی دی. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راجولي شاه خټک وفات شو. هغه 63 کاله عمر درلود او د شاعرۍ او نثر 14 کتابونه یې چاپ شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د جولای په 6مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې په یوه خوله د ایران د اټمي موافقې منظوري وښوده چې نړیوال په دې سلا دي چې دا لوزنامه د ایران لخوا د اټمي وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو ښه لار ده. او ترکیه وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې 13 خلک وژل شول او 10 نور زخمیان شول.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې بشیر غواش وړاندې کول. او سم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د ځوانانو ژغ په تکراری توګه خبرو چې کوربه اسرار عالم مومند دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ټچ کم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومند سره نیخ پنیخ
او درکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اصرار علم مومند سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ به استي. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې له یو داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل د بلوچستان د سرنانو په افغان کډوالو کیمپ کې جون کوي، خو غواړي چې هر افغان بچی باید زده کړې وکړي او هر افغان بچی باید په ښوونځي کې وي.
ظاهر پښتون
د افغان کډوالو د ځوانانو او ښوونکو ټولنه لري چې د سرنانو په ګډون د دې صوبې په ټولو افغان کډوالو کیمپونو کې تعلیمي هلې ځلې کوي. د دې ټولنې په هلو ځلو د زرګونو افغان کډوالو ماشومانو تعلیم ته مخه کړې. ظاهر پښتون او د دوی د یادې ټولنې ملګرو د نشي توکو پر ضد هم کمپین چلولې او تر ټولو ښه لاسته راوړنه یې د کیمپونو په منځ کې د کمیونیکیشن یا د اړیکو جوړول دي چې اوس د ټولو کیمپونو وګړي په یو غونډه کې سره راټولېږي او خپل مشکلاتو باندې خبرې کوي. اوردونکو ظاهر پښتون سره به خبرې کوو، خو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره د ټلیفون یا د سکایپ د لارې په پروګرام کې برخه واخلئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ
0800220033
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
اردن کو تاثر ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستئ. ظاهر پختون چې دا مهال د بلوچستان له سرنانو کډوالو کیمپ نه موږ سره د سکایپ له لارې ملمري. ظاهر ډېر ډېر ستړي مشي.
السلام علیکم ګران مومن صاحب، تاسو او د مشال رادیو ټولو محترم کارکوونکو او اوریدونکو او د لارو بر افغان وطن ټولو یوادوال ته سلامونه او نیکی لوړانې کوم.
ستاسو ډېر زیات مننه. څنګه جون مو څنګه تیریږي؟
ولا ډېر ښه دی، بس گزاره ده کوي د روزي میاشت کنه
زخه ده. اوردونکو ظاهر پختون چې بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو او خونکو په نامه د ټولنې جوړونکو او مشر دی. د دوی د ټولنې ناره ده هر افغان بچي باید زده کړې وکړي او هر افغان بچي باید په خونځي کې وي. نو ظاهر دار ته وای چې دی ناره ته مو تر کومه حده عملی بڼه ورکړي، یعنی ستاسو په هلو ځلو څومره افغان ماشومانو خونځي او یا سکولونو ته مخه کړي؟
ګران مومن صاحب، په 2012 زیږدیز کال کې د کوټې په مرکزی شهر کې زه تللی وم، هلته ستاسی همکار د مشال خدای نور ناصر او د ځینې نور جورنالیستان یادولی وخت نیسی، بخښنه غواړم. زه د دوی سره هلته وم کوټه کې یو وخت کې، ما د کوټې په شهر کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خوا څخه یو کمپاین ولیدی. پاره کمپاین کې شعار و چې درې شعار یې ورکول چې پار کلی کې شونځي غواړو او پار شونځي کې یا پار ټولګي کې شونکي غواړو او د ارز د کوونکو د پاره کتاب غواړو. کله چې ما دا پروګرام د پښتونخوا ملي عوامي د پارټي د زده کوونکو د سازمان د خوا څخه مخ وړل کېدی، ما د دې ننداره کوله. نو د دغه د اریسخه ما دغه اخز یا دغه واخستی چې موږ دغه افغان کډوال چې کوم دا وخت په بلوچستان کې په پندغالو کې میشتیو او د ډیرو ستون سره لاس او گریوان یو، موږ هم باید د خپل بچان د خپل ورونه ماشومان چې پاغه کې خصوصا انجونی او الوکان دې دروس برښون
ظاهر پختون. زه فکر کوم ستاسو په سکایپ کې څه ستونزه ده او ستاسو آواز موږ ته په سمه توګه نه راځي. که زما آواز اوري نو زما بل پختون ستاسو نه ده چې تاسو تر دې دمه څه لاسته راوړنې لرئ، څه کړي دي؟
زمر لاسته راوړنې خو اولنی دا دی چې یعنی غټه لاسته راوړنه زمش په 2012 کې چې موږ کوم کمپاین د زده کوونکو د جلب جذب لپاره وچلوې، په هغه کې په سلګونو ماشومان داخل سو. مګر غټه لاس راوړنه په 2014 کې و چې اواز په نوي زړو سره نن او سرخه پندغالو او داسې پر لورای په ساحه کې د داسر شوونکو او شوونکو په همکاري باندې دوه نیم زره انجونی او الوکان په شونځوي کې داخل سوله. دا یو لاسته راوړنه. بل موږ د نشي موادو چې د نوي سرانان په حواله خبر درته.
بالکل پر دغه نشي بخنه غواړم، پر دغه خبرې کو خو که زه مرې تعلیم پر موضوع نور خبرې وکړو نو باغی پسې بل پښتنه زما دا ستاسو نه چې څو ګوري تاسو چې د افغانانو د ټولو مسلو یوازنې حل تعلیم تاسو ته ښکاري څنګه؟
زمر د افغانانو ټولو د ټولو ناخوالو د ټولو ستونزو د دغه څلور لسیزې جګړې د ختمولو واحد ټکی چې دی هغه د علم دی یا زده کړه ده. تر څو چې موږ زده کړه حاصل نه کړو دغه جګړې سره به هم دغه سي افغانان لاس او ګریوان وي. تر څو چې موږ علم یا زده کړه حاصل کړل نور به ان شاء الله په دنیا کې افغانان هم د دنیا د پرمختللو ټولونو او دا پر مختلفو کومونو په قطار کې ودرېږي چې نن دا وخت په هلم باندې سنبال وي او د دنیا په مشهور یا طاقتور یو ودونه کشمیرل کېږي.
ظاهر درته وای چې ستاسو دغه خبرې به هم افغان کډواله وري، نو څه وای تاسو هغه ته چې هغه څومره ست کولې چې په دې لړ کې ستاسو نوره
د افغان کډوالو خو زه د ټولو شکریا ادا کوم، خو صرف زما د دوی څخه دغه یو غوښتنه ده چې هغه باید هر افغان بچی خپل بچی چې دی هغه وزده کړي ته هر افغان باید آماده کړي او هر یو خپل بچی و ښوونځي ته ورولي چې څو د ازمر د یواد او د افغانانو د ټولنې څخه دغه ناخواله د منځه ولاړ شي.
ښه، موږ سره یو ورېدون کې له دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟ څه به ویل غواړي؟ انعام الله صاحب، مننه ستاسو نه. څه به ویل غواړي؟
تاسو خو ډېر اهم موضوع باندې خبرې کوو جی، او علم او تعلیم چې دا خو رڼا ده، د زړو رڼا ده او د ټول دنیا رڼا ده، او دې بغیر څوک ترقی نشي کولای او نه څوک خپل منزل مقصود ته رسېدلی شي. دا ګرانو درانه مېرمنه، ما دا پوښتنه ده چې تعلیم خو په ښځو او په نرو په بوډاګانو په بچو چې بیداری پیدا کوي، تعلیم خو شعور ورکوي، نو ضروری نه ده چې موږ د ښځو تعلیم طرف ته ډېره توجه ورکړو، ځکه چې یوه ښځه چې د هغه ټول خاندان تعلیم یاسته کولای شي، د هغه تربیت کولای شي، هغه ذهن جوړولای شي. نو د ښځو تعلیم ته ورکولو لپاره په دې موږ ثقافت او موږ کلچر چې دا هغه رکاوټونه دي پچې، نو د سره څه داسې پلان آف اکشن دا چې موږ پښتنو ښځینه او ته افغانانو ته لاره وګره پښتنو ښځو ته تعلیم ورکو، تعلیم وکړي او هغه نور مزید خلکو ته تعلیم ورکړي، دې ته په ذهن چې څه داسې پلان آف اکشن دا. ډېره مننه
ستاسو، ډېره زیاته مننه. ظاهر پښتون، تاسو به د انعام الله صاحب خبرې اورېدلې وي، څه به ویل غواړي؟
انعام الله صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دغه د نظر چې دی، دا زموږ خپل هغه اصلي هدف او منشور مهم دغه دی چې نه یوازې چې الوکان زده کړه وکړي، باید هر مؤمن مسلمان نارینه او ښځینه باندې زده کړه فرض ده. نو زموږ یو وخت کې په دغه پندغالو کې د انجونو زده کړه دا شنه مشروع ګڼل کېدل، د هم د په ټولنیز لحاظ هم په مذهبي دغه باندې خلکو نفرت ځینې کوي، مګر دا وخت ډیر د خوشي خوشي او خوشحالي ځای دی چې اوس فعلاً په هر پندغالی کې په سلګونو انجونی زده کړه حاصلوي، چې دا د همدغو هڅو برکت دی چې نن آزادانه ځي ښوونځي ته او زده کړې کوي. او یو وخت کې موږ په ټول د هر پندغالی کې په سلو کې 1% به ووایم چې یا به موجود و یا به نه و، یوه ښوونکي د خپل پندغالی نه درلول، خو نن په هر پندغالی کې دا وخت د همدغو هڅو په برکت باندې د خیریه ټولنو په مرسته باندې په لسګونو ښوونکي د همدغه پندغالو اوس پیلن خپلو بچان ته زده کړه ورکوي.
ښه، موږ سره یو بل اوریدونکی له دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟ څه به ویل غواړي؟
مننه مامان صاحب، زه پلوشیم د سرانانو کیم څخه، او ډېر جان ته ډېر سلامونه وړاندې کوم، او ستاسو د مشال لټو سم ډېره مننه چې زموږ کډوالو موضوع میشه او زموږ کډوالو هغه مو راوستی دی. زما د ورځې دا پوښتنه ده چې زموږ په دې کیم کې یو سکول دی چې نکوي لپاره او دا دوکان لپاره ډېر سکولونه دي، خو هلته هم ډېر خلک دي چې نجلۍ نه پرېږدي سکول ته. که داسې یو څوک پیدا شي چې یو ښوونکي چې هغه کور ته راځي او ښځو ته یو څه زده کړه ورکوي، نو ځان داسې به دی وکړی چې که دی ونه کولی شي.
د دوی نه خو به زه دغه پوښتنه وکړم، خو پلوشي خورداره ته وایي چې تاسو خپله باندې سبق وایي که نه، او بله دا چې تاسو ستاسو نورو ملګرو څه کړي دي، مطلب چې د جینکو د تعلیم لپاره آواز پورته کوي؟
روزانه ما خو خپله تر شپږم سیم په پورې سبق ویلی دی، دلته نور ماته اجازه نه، او زما نورې خویندې ملګري چې مې دي هغه هم اوس بل څه خو موږ نه دي کړي. دا مو کړي دي چې کله کله کورونو ته ورسو، هغه هم د کورونو لخوا ته پر موږ باندې پابندي ده، په زور باندې ورسو او ښځو ته وایي چې کورنیانو ته وایي چې خپل ماشومان لوزي اوس کلان ته. خو بیا هم داسې اوس موږ لکه په سلو کې 50% به موږ دونه کوشش کړی چې موږ کوچنیان اوس کور ته بوځو، خو بیا هم زموږ زما ملګري دی اوسیم کورو ته ځو چې دغه کوچنیان اوس کور ته بوځو.
ښه، ډېره زیاته مننه.
ښه، ښوونکی پیدا شي چې په کور کې اوس زده کړه ورکوي، نو ځان ډېر ښه.
ډېره مننه ستاسو نه. ظاهر پښتون، که تاسو دوی خبره اوریدلې وي نو څه جواب ورکوي؟
کوم دیول جزد سرانانو څه خبر کوم سرانان موږ دوه سرانان لرو په بلوچستان کې یو نوې سرانان دی یو زوړ سرانان دی په نوې سرانانو څه زه پیلن خپل در سره خبرې کوم په نوې سرانانو کې دا وخت موږ شپږ شونځي لرو چې په شپږ شونځي کې یو لیسه ده چې عموما د لوکانو ده او دغه پات پنځه شونځي چې دغه میکس دي دا زه چې خپل کوم لیسې چلوون کم دلته مشته د د انجونو او د لوکانو میکس یا ګډه شو شونځي د دروشتم نمبر شونځي د غل انجونو او لوکانو ګډه شونځي د څورلس نمبر چې د غ د انجونو یوازینی مبزان ته جلا شونځي د 22 ځان ته جلا شونځي د او شپانس نمبر ځان ته جلا شونځي د ک ادب زور سره نن په زور سره نن کی مر یو شونځي لرو ځکه د غ نه پوس په اندازه باندې یو شونځي لرو او هغه ملیسه د میکس شونځي د یا لیسه د چم انجینرز د کړ پکښ کې اصلوي هم الکانز د کړ پکښ اصلوي نو ماته دا چې دوی وای شونځي باید زیات شي ځکه اوس پیلن پر موږ باندې دغه شونځي چې کم دی په دغه هڅه کې او په دغه ویر کې چې دا کم د کوچنیانو د ساتنې او روزنې اداره تړل شي چې موږ وای دغه پر موږ لاونه تړل شي ځکه دا خو بیا د انجوګانو او د یونیسیار او د ابوان کمشنریټ او کنسلګری کار دی ځکه چې موږ سره دونه امکانات نشته صرف موږ आवाज وچتول نه او د خپل کډوالو کې کار کول نه خو بیا به ما څه کوشش کوو
اردن کو زتا استوی مچې د مشالې د پوزوانانو غ خبرونه کې موږ سره ظاهر پښتون ملمه دي چې د محل د بلوچستان له سرنانو کډوالو کیمپ نه را موږ سره د اسکایپ لاره دی او دوی د بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو خونکو په نامه ټولنه لري چې دا رنګ افغان کډوالو ماشومانو ته تعلیم ورسوي موږ سره یو بل اردن کې لوی سره هم خبرې کو استړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زتا ته او ته ملمت سلامونه سرابات وړاندې کوم
ها مننه ستاسې
ما زه در پښتنه دا چې د پخپله باندې تعلیم سمره دي او بل دیکھو صرف کوټه بلوچستان پر محدود دي که خیبر پختونخوا کې هم د تعلیم لپاره حل ځلې کوي
دا پښتنه ستاسو نوم سره د کوم ځای نوم ټلیفون کړی
زه یوسف وزیر شمالي وزیرستان
ها زهر پختون صاحب تاسو بر دوی د پختنه اوریدلې وي څه به تویل غواړي
زما خپل زده کړ چې دا غتر دولسم ټولګي پورې ما افغاني حساب کړی دی او ورسته چې کوم مطالعه دا غل پروتیکل ساينس پورې م کړی دی او فاتسو زمږ دا هڅې چې دی هغه یوازې په دغه بلوچستان پورې محدود دي خو اما دا مو په نظر کې دا او دا مو په سوچ کې دی چې باید په کوم خیبر پښتونخوا کې افغان کډوال میشت وي یا په کراچۍ کې میشت وي یا په پنجاب کې میشت وي هلته داسې ځوانان وي دا غو سره اړیکې جوړې کو او دغه هڅې حالت هم پر مخ یوسو خو د شرایطو د سیاسي حالاتو تپکتو سره نو دومره او د اقتصادي حالات تپکتو سره دومره متوانای نه لرو او دا اڅمنه د کړې تر اوسه پورې چې نور مخته ولاړ سو خو چون بلوچستان یو د مسات د نګاس غډیر پراخ او غټه صوبه ده نو چې موږ دغه بلوچستان کې رسیدګي وکولای شو د ازمر د پاره ډیره د افتخار خبره
ډیره جات هم ستاسو نه ظاهر پختون صاحب یو بل اردن کې دوی سره هم خبرې کو استړي مشي څو خبرې کوي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
زاول سلام زه پښتون ته او بیا ټول اوریدونکو ته سلام وایم د زه پښتون سره زما دا پښتنه ده چې زموږ په ځنګل کې راځي چې سره نن ته ډیر نږدې دی په دې کې د تعلیم هیڅ درک نه لګیږي او څه یو کوشش هیڅ درک نه ست انجونی لا څه کوي خپل کوانګر د لوفرانس ولا او د تعلیم هیڅ دغه نه سبق شي او تای کوم خدمت موږ د پاره کړی دی وسلام
ها زاهر پښتون څه به ولغړي
دا اورور ته زه سلامونه او نیکیل وړاندې کوم د بلوچستان کې دوه پندغالي چې دی یو ځنګل پرالزی او ګرد ځنګل دا د حکومت پاکستان او یونیسیار د خواڅه تقریبا وکاله کې چې دا ممنوع اعلان شوی دی چې دوی ته اختار ورکړل سو چې دوی باید نور د کمپونه د منځولار څخه ختم شي خدای چې بیا پاته سول په دې وجه باندې دا د حکومت تو پریکړې دی په دې باندې مشغله نه پیژو اما د دوی د پندغالي د پاره چې کوم دی کچیر دی خپل په پندغالی کې پښتنه وکي ډاکټر یعنی نومان کې زما شخصه کوم خان محمد افغان مل او ډاکټر عبدالولی مزاری عبدالرشید پښتون دی یعنی زما سره په امده غونډو کې برخه اخلي او زه ځنګل پرالیزي ته بار بار تللم یم او زما د په هر پرېکړلې کې زما دا یو ماده ده چې ځنګل پرالیزي او ګر ځنګل کې چې کوم شونځي بند دي دا باید خلاص شي خدا چې د دولتو یا د حکومت او د یونیسیار پریکړه ده او در زموږ ژغ نه اورېدل کېږي نو دې کې خو زموږ کوم مسولیت مشته نه راځي کېږي دا د په دولت پورې اړه ده.
زیر پښتنو تاسو ر دوی د خبري اوري دوی د ګلې هم اوري او دا هم پکې وویل شو چې ستاسو کومې تعلیمي هلې ځلې دي هغلته کې نشته دي نو درته وایي چې د دې خلکو هم څه ذمواري جوړیږي چې ستاسو سره ملګري شي او دغه کم تعلیمي کمپین دغه پر مخ بوزي کنه.
بالکل خدای دی چې دا خواریو چې زموږ د ير خومومن پښتانه در دي چې نیوکه وکي خپل هغه مسولیت خپل ځان ته چې کم مشته متوجي وي هغه نه هدا کو خو نیوکه کو اوس کچیر په ځنګل پرالیزي کې د دا وخت پښتنه وکي یو شونځي هلته خلاص شوی دی پیلن څو ځوانان دي تقریبا شپږ و ځوانان دي چې هغه خپل په دغه هڅه کې چې زمر ملګری دي زمر د ټولنې غړي دي دا اوس پیلن هم د شونځي شروع ده نن جمعه ده رخصت دي د شونځي عبدالرشید پښتون په نامه باندې یو کس چلوي او د دوی د کم ځوانان چې دی هغه تعلیمي افتر لوست خلګه خوران منډي وي خدای چې په عموم ساته کې خلګي کارباري خلګ دي او دا کم ته ور سوچ وکول سي چې ولي بند سلو وجه څه ده نو من یو عامل پکښ موجود دي چې په دا خاطر باندې د دوه بچان پر مخ باندې شونځي وتړل.
بل زهر پښتون صاحب تاسو د هم ماته وختي ویل چې تاسو د کمپونو ترمنځ د کمیونیکیشن یا د اړیکو جوړولو لپاره هم کار کړی دی نو بیا وجه څه ده چې په بلوچستان کې څومره د افغان کډوالو کمپونه دي د هغوی یو بل سره رابطه نشته لکه څنګه تاسو د خبرونو هم اندازه ولګیده؟
دغه خوسته رابطه است خدای دې چې ساحه ډېرې لیرې دي تقریبا اوس د چاغې درې څلور پنډغالې دي چاغا تقریبا د زمج د سرانانو څخه درې نیم سوه ان تر څلور سوه کیلومتره لیرې د ایران پر سرحد باندې واقع دي او دا رقم چې بیا د سرانانو څخه لورلای ته کې تقریبا دوه نیم سوه کیلومتره د لورلای خوا ته پوس ولیا د ژوب خوا ته هلته درې پنډغالې دي دا غس مسلم باغ کې بیا سرخاب دغه د پشین ساحه کې چې دي سرخاب نوې سرانان زور سرانن او دا غورور چې ول ګر ځنګل یا ځنګل پرالیزي دغه چې دی پندغالي نسبتا د نور ته څه نږدېوالی لري یو خدا د اقتصاد وجه ده چې د افغانان درغه ځای پرې ولاړ سي او راسي هر یو نفر پر سر باندې کرایه چې لګیږي تقریبا 3000-4000 روپۍ تر چاغه پرې تاګ او راتګ مصرفيږي دونه پیسې د چا په واسه کې نسته او بیا چې وینو هلته لار ډېر لري ده امنیتي مسایل هم دي نو دغه په کتو سره خو بیا هم دا ډېر د افتخار ځای دی یو وخت کې موږ دا نږدې زور سره لنو نوي سرانان په د کوم په افغانستان کې چې ولایتونه دي یو د بل سره پیژندل نه په دغه باندې به سره پین چې دا جوجانیان دي افلانکیان کنداریان دي هغه ننګرهاریان دي هغه خرور دغه دي غزنی چان دي هغه افلانکیان یعنی دا سم مسائل موجود و خو نن شکر الحمدلله په دې دا د افتخار ځای دی چې کوم غونډه یا کوم پروګرام موږ چلو په هغه کې به تمن د دول سپندغالو کې استاذ کې موجود نه وي اتمن به د لسو د اتو د و پندغالو استاذ موجود وي او خپل هغه هڅه او خپل کم ستونز شي دي هغه به د غونډې د طریقې څخه بیانوي.
ها اوردونکو تاسو د مشال ډو د ځوانانو غک پرونه وري او موږ سره ملمه د ظاهر پښتونو چې د افغان کډوالو یعنی په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو او خونکو ټولنه لري د مالمنګ سره لسرنانو کډوالو کېم د سکایپ د لارې ملمه دي درته وي ظاهر پښتون چې تاسو د نشئی توکو پر ضد هم کمپین چلولې د هغې پر ځمګردونکو ته وایي.
و دا کمپاین یو په دازمش په نوی سرانه کې دا په بلوچستان کې ډیر بنفوس غټ پندغالي چې دی هغه نوی سرانه دی. دلته د نشي مواد یو وخت کې زیات ډیر و، اته دا کښنی ماشومان هم په دغه چرسو سکولو باندې روجد و. بیا د دې د پاره موږ یو د لوب په شکل باندې ټورنمنت جوړ کړي، بیا مو هر ورځ دا اخرنی کې چې کوم دا پروګرام کې دی د دې د پاره موږ تقریبا یو میاشت وخت ونیوي در څو څنګه وکولای شو چې دغه نشان تکانات ورکو چې دغه نشه یا نشي مواد استعمالول د سیاحت لپاره د ټولنې لپاره د کورنۍ لپاره څومره ضرری دي. نو بیا مو هغه د لوب په ننداره او د لوب په واسطه باندې دغه د پرشودل لپاره کمپاین وچلوي چې پاغه کې تقریبا 50 کسان هغه کسان چې چرسس کوله هغه ودیت آماده سول چې نور نشي مواد نه د مسکوي. خو یو خبره دا ده چې دغه شان په دغه ټول پندغالو کې موجود دي، نو هم د همدغه لپاره ټول ښوونکي او سر ښوونکي چې کوم دي ځوانان دي هغه په دې هڅه کې دي چې باید په هر پندغالو کې پوسونه دغه نشي مواد پر ضد باندې کمپاین وکړي او څوک پرې نه ځي چې نشي مواد استعمال کړي.
ظاهر پختون دار ته وای چې په دې هر څه کې تاسو سره د افغان حکومت ملاتړ شته یا نه، یا د پاکستان یا د بلوچستان چې کوم حکومت دی دغه ملاتړ شته کنه؟
نه، دا ډیر په خوشنۍ سره باید ووایو چې زمر سره دا نه چې زمر سره مدد وکي یا مرسته وکي، تخریب هم کړی دی په مختلفو نومو باندې. حتی داسې اشخاص پیدا شوي دي چې د زمر هڅې د زمر یووالی دا دغه نه غواړي. یعنی هغه مثالونه چې درته وړاندې کوم، یعنی زه خپل ځان سره ناجایز ګڼم چې دا د یو رسنۍ د لارې څخه بیان کوم. خو دروسه پر زمر سره عملی هیڅ هم اقدام نه دی کړی، کنه موږ دا پروګرام چې پیل کړی دی موږ د ځوانان چې را ټوکېدلی چې دغه هڅې باید وکړو. موږ د 2009 څخه دا کار پیل کړی دی چې په 2009 کې رسمي بڼه راوړل چې عملی مشکار وکړي. دا هغه وخت څخه دا تر 2015 پورې موږ تقریبا 40 داسې غونډې کړي دي چې دا غو ټول ویډیو د میډیا ریپورټونه دا ټول شان زمر سره ثبت پراته هم دي، عکسونه هر څه را سره شته. او همدغه چارواکي مکینسیار دي که افغانستان د کنسلګری چارواکي دي کمشنری دي چارواکي دي او نور خیریه ټولنې دي، دا ټول ګډون کړی دي. خو دوی هغه شی باندې ډیر فوکس کوي یا پر هغه شی باندې دوی ډیر نظر ساتي چې هغه دوی خپل هغه شخصي ګټ پکې موجوده وي. چون موږ په ځینې شانو چې زموږ یوازې ادب تعلیم یې زده کړن، په نور شی سره زموږ کار نسته، نه سیاست سره، نه کمیډل یا پارټي سره، یا د کوم چا په ګټه باندې. زموږ یوازې هدف هغه زده کړه ده. نو د دغه لپاره در اوسه پرې خو زموږ سره کوم چا مرسته یا دغه نه دی کړی.
ښه، زهر پښتونو موږ سره یو منټ پاتې دی، بلکې یو څو سیکنډه پاتې دي، نو څه پیغام ورکول غواړي افغانانو ته؟
افغانانو ته زما اولنی پیغام خدا دی چې دا د سولې خبره مو واورېدله. یعنی په دې باندې زه ډېر سخت خوشحاله یم، ټول افغانان خوشحاله دي. اول خو دې خدای پاک وکړي چې دا موږ افغانانو کې د اتفاق او اتحاد راشي او دا وطن مو جوړ شي. دویم زما د هر افغان که د ډیورند دی خواته دي که یې خواته دي، همدا غوښتنه او هیله ده چې باید خپل بچی باندې زده کړه حاصل کړي.
ډیر زیات هم نه ستاسو نه زیر پښتون او تاسو سره پروګرام کې برخه واغستم. اوردونکو
تشکر ژوند دی.
دا موږ سره زیر پښتون د چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو خونکو په نامه ټولن لري او دغه ټولنې جوړون کې دی. 2012 رهیسې په بلوچستان صوبه کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې د تعلیم لپاره حالې ځلې کوي او دغه رنګ د دوی داوره چې په زرګونو ماشومان یې سکولون ته بوتلی دی او د هغوی مخې تعلیم ترته کړی ده. همدې سره د نن ورځې د ځوانانو غږ پروګرام پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به په بل موضوع باندې له نورو ځوانانو سره خبرې کوو. همدې سره خپل کوربای سره له مومن ته اجازه ورکړئ. تلپمن